دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت فرازه او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د اړیکو، د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د سپریم کورټ د لوی جرګې د درخواست ردېدل، او ورسره په قبایلي سیمو کې سکولونو ته د نورو سهولیاتو د ورکولو سربیره نور راپورونه هم درته لرو. په لومړي سر کې به مجید بابا ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سړی مشهی رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل کې په نننی ځانمرګي بمی برید کې درې کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. په شام کې دوه بمی چاودنو د دیرشو ماشومانو په ګډون یو کم څلوېښت کسان وژلي. خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره سره وویل
اشرف غنی صاحب بخبل اولی تحقیق دا خبره کړی ده چې موږ بخبل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د اصولي دا ما په خیال دي دا تعلقات به انشاءالله راتلونکو کې ډېر بهتر شي.
ښاغلی عزیز ډاډ سرکت کړ چې هیواد جی د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاری ته تیار دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دو غابات سیمه کې په نن په ځانمرګي بمی برید کې درې کسان وژل شوي او لس نور اوته نور ژوبل دي. د دې نه مخکې رسنو د ټپیانو شمیر لس ښودلی و. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شپږ نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغلته د افغان سرتیرو یو ګاډی تیرېدو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت پخلی کړی دی چې د ځانمرګي بریدګر هدف د افغان سرتیرو یو بس و. تېره ورځ هم په دوو بېلابېلو ځانمرګي بریدونو کې اووه کسان وژل شوي او یوویشت نور ټپیان شوي ول. د پرونی او نننۍ پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ایډیو ته ویلي دي چې نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود او تیرا کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. دوی وایي چې دوه مړي د جمرود په سخی پل سیمه کې پراته وو او دوه د تیرا د کوکی خیلو په سیخ کوټ سیمه کې موندل شوی. تر دې دمه د دغو مړو پیژندګلوي نه ده شوې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې هم د دوو کسانو مړی موندل شوی دي. او اخوا تیره شپه د مومند جنسی په شګی چاندې حلیم دی سیمه کې د یو حکومتي اهلکار امجد خان مړی موندل شوی. پولیټیکل چارواکي وایي چې درویش کلن امجد خان د کلاس فور ملازم و. چارواکي وایي چې تیره شپه امجد خان په غلنۍ کې د خپل کور نه نامعلومو وسلوالو تښتولی و. د سیمې ځینې اوسیدونکي مشال ایډو ته وایي چې د امجد مړي سره یو خط هم موندلی شوی دی چې پرېکل شوی چې د غتن د حکومتي نوکری او د وسلوالو پر حکومت سره د مرستو په تور وژل شوی، خو دا ډول کوم خط سرکاري چارواکي پخله نه کوي. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په هغه سکولونو کې چرته چې د زده کوونکو شمیر ډیر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي. د تعلیم د محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان تیر ورځ مشال ایډو ته په دې اړه وویل
اسې رام چې دا بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناس دي چې هغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس روم زور کو. تاسو به اړینه شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې یو لس سوه تعداد دي. نو یو لس سوه تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سوه ماشومانو ته ټیچنګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ سره وسره اډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
په تیرو څو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو له امله په زرګونو سکولونه ړنګ کړی شوي دي چې له امله یې په لکونو ماشومان د یخنۍ او ګرمۍ په موسم کې د شنه اسمان لاندې په زده کړو مجبور دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سږ کال په پاکستان کې تر دا مهال یو سل اووه اتیا د پولیو ناروغان مخې ته راغلي. تېره میاشت په قبایلي سیمو کې اوو لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو په موخه یو نوی کمپاین پیل شوی و. د صحت د محکمې چارواکو ویره څرګنده کړې چې په خاصه توګه په جنګل پولو قبایلي سیمو کې د نام نه له امله د دریو لکو پورې ماشومان د دغو څاڅکو نه محرومه پاتې کېدای شي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر مشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمیر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نسو وویل چې ولسمشر اوباما میرمن پیټرسن ته په ټلیفوني خبرو کې تر ډیرو کلونو پورې د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده. ښاغلی ارنست وویل چې اوباما دې نتیجې ته رسېدلی و چې دغه خفیه اداره نوي مشرتابه ته اړتیا لري. میرمن پیټرسن استعفا په داسې حال کې ورکړې ده چې تېره میاشت یو کس چې چاقو ورسره و سپینې ماڼۍ ته ننوتی. د شام حکومتي رسنیو په برتانیا کې میش تارون کې وایي چې تیره ورځ د شام د مرکزی خار هومس د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوه موټری بمی چاودنو په نتیجه کې د دیرشو ماشومانو په شمول یو کم څلوېښت کسان وژل شوي. د شام د بشري حقونو څارون کې وایي چې د حکومتي واک په دې سیمه کې شوو چاودنو کې ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د شام حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنې د اکرامی المخزومي سکول او زایم په نامه هسپتال نه بهر شوي دي. د دغو چاودنو په سمدستي توګه جهازی مواري نه ده اخیستې. او وروستۍ خبر ده، پرون د بلغاریا د وسلو په یو کارخانه کې یو چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په چاودنه کې د دغې کارخانې نه بهر درې ښځې ژوبل شوي هم دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمېره به له دې زیاته شي. د بلغاریا په شمال لویدیځې برخه کې دې کارخانه کې د چاودنې په مهال شپاړس کسان دننه وو. دغه کارخانه د غیر پوځي استعمال لپاره چاودېدونکي توکي جوړوي او زړې وسلې ضایع کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون هرکلی کوي او د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقام راشي. نو خدای وکړي چې دا د دنیا چې کوم خواهش دی هغه پوره شي.
د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې ژمنتیا څرګنده کړې چې په سکولونو کې د اضافي کوټو د جوړولو او د استادانو د زیاتولو لپاره به چټک ګامونه پورته کړي.
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات دي ماشومان، نو هغې ته موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو. کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ سره سره اډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
دا خیبر پښتونخوا اقلیتونه وایي چې په سرکاري نوکریو او تعلیمي ادارو کې مختصو کوټه نه ورکول کیږي.
اوس پورې مونږ دا ونه کتل چې گورنمنت دا بالکل کلیئر ویلي چې دا پوسټونه مونږ کمانډارټي کې دي، دا نه کوټه کې دا مونږ واغشتل دي.
او په روان خبرونه کې د مومندو ایجنسی د پړانګغار د یو ځوان نابینا شاعر سره مهم د زړه خواله کړي.
یو جنازه شوی نه وی بل وی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره. اوس موږ راغله مشال رادیو څخه ورې راځو خپل لومړي راپور ته. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. سرتاج عزیز د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د ملي یووالي د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی وکړ او ویل چې هیواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشریز ټاکنې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې، خو کله چې دا ستونزې حل شوې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په پایله کې د افغانستان نوی حکومت رامنځته شو. د ویل چې د ملي یووالي په حکومت کې ځانګړې خبره دا ده چې په دې حکومت کې د یو قوم یا ژبې خلک نه دي، بلکې دا حکومت د ټول هیواد د وګړو استازیتوب کوي. د ده په وینا د افغانستان نوی حکومت د ملي یووالي رښتونی حکومت دی. سرتاج عزیز وویل چې د ملي پخلاینې او د افغانستان په راتلونکي کې د ستونزو د حل لپاره د ملي یووالي حکومت د یو بریالي حکومت بیلګه ده. دی وایي چې هیله مند دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کامیابه حکومت وي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقام راشي. نو خدای وکړي چې دا د دنیا چې کوم خواهش دی هغه پوره شي.
د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې شنه وو. په دې هکله چې پاکستان به څنګه وکولای شي له نوي حکومت سره ښه روابط ولري، سرتاج عزیز وویل
دواړه لیډران سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده. دغه دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي. او هغه کې کرزي صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي. او په تیر شوي کال کې چې پاکستان ته راغلي وو دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل مکنه چا بس پتا پریګو چې هغه دې اگر خلاف استعمال سی. اشرف غنی صاحب بخبل اولی تحقیق دا خبره کړی دا چې موږ بخبل سرزمین بل چا خلاف استعمال د پاره نه پریږدو.
د سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د شو اړیکو نوې لړۍ پیل سي او کده دواړو هیوادونو ترمنځ پوله په شتوګه سنبال سي. د د په وینا د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې به پراتلونکي کې ډېر شي سي. سرتاج عزیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي امنیتی تړون په حق لوویل
زموږ کوم ماهرین چې هغه دا وایي د دې باندې ضرورت او بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ ضرورت دی او خاص طور پر ایریل کور ضرورت دی.
د زیات کړه کله چې د افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی سي تر هغه وخت د هواد د هوایي ځواکونو پوشش ته ضرورت لري. د زیات کړه چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هواد د اقتصاد لپاره هم بهرنۍ مرستو ته اړ دي. نو امنیتی تړون د دې هواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان سپریم کورټ پرون د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلی په اړه د کیس اوریدنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ قاف لخوا د لارجر بنچ د جوړولو درخواستونه رد کړې دي. په دې درخواستونو کې ویل شوی دي چې دا کیس ډیر ارزښت لري نو لارجر بنچ یا لوی جرګګۍ دي د دې اوریدنه وکړي. په همدې تړاو باندې د جسټس جواد اسخواجا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د دې کیس بیا اوریدنه کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابیا کم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ چیف جسټس ناصر الملک او وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بنچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. په دې درخواستونو کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نااهل په اړه درخواستونه د اهمیت وړ دي. په کار ده چې د درخواستونو اوریدنې لپاره لارجر بنچ دی جوړ کړی شي. لارجر بنچ 15 نه زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین غوښتنه وه چې اوه ججان دې اوریدنې لپاره وټاکل شي. نن به د درخواستونو بیا اوریدنه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ کوي. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف له اړخه په دې درخواستونو کې موقف اختیار کړی شوی دی چې د پارلمان په مشترک اجلاس کې وزیر اعظم نواز شریف درنې ختمولو په اړه پوسته د سہولتکار کردار ادا کولو په حق له غلط بیانې نه کار اخستې دي نو هغه صادق او امین نه دی پاتې شوی. د ذکر ده په تیر اوریدنې کې د یاد ګوندونو وکیل عرفان قادر عدالت ته ویلي وو چې پوس مونږ سره سندې جوړ کړې غلط بیانې وزیر اعظم په پارلمان کې کړې ده په کار دي چې نا اهل وګرځول شي. دا هم ویلي وو چې په درخواستونو فیصله راتلو پورې وزیر اعظم د خپل فرض نه ودرول شي. په دې موقع د عدالت وینا وه چې وکیلان د را روانې اوریدنې لپاره آرټیکل 88 او 91 تیاری وکړي. د قانوني ماهرینو په وینا آرټیکل 88 وایي چې د پارلمان په بحث کې عدالت مداخلت نشي کولی او آرټیکل 91 وایي چې په عدالت کې د ججانو چې سکار یا طرز عمل وي نو په هغې پارلمان بحث نشي کولی. د ذکر ده وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پوسته د مذاکراتو نه دی ویلي او نه پوځي مشرولې د حکومت نه د داسې کردار غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجه
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجه
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجه
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجه
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجه
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجه
امریکا په پاکستان کې د جهادي تنظیم حرکت المجاهدین پر مشل فضل الرحمن خلیل او له هغه سره پر دوه نور کسانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیزونه لګولي او د تراګرو پولیس کې اچولي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او پر دوی ولې بندیزونه لګول شوي دي په اړه له فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
د امریکا د خزانه وزارت په خپل یو بیان کې تیر ورځ ویلي دوی په پاکستان کې د دوو هغو تنظیمونو د غړو او د دوی د اساسو خلاف ګامونه پورته کړي چې په نړیواله کچه په ترهګرۍ کې ککړ ګرځول شوي دي. بیان وایي په دغو کې د یو تنظیم حرکت المجاهدین مشر فضل الرحمن خلیل نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل بیان کې زیاتوي لشکر طیبه او حرکت المجاهدین دواړه ترهګر تنظیمونه دي او دوی له نورو وسلوالو ډلو او دا شان القاعده سره هم اړیکې لري. له دغه بندیزونو سره به دوی خپلو مالی اساسو ته رسد نشي کولی. د حرکت المجاهدین د فعالیتونو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای دغه ډلې په خوا په کشمیر کې فعالیتونه لرل او مشر یې اکثره په مختلفو غونډو کې ښکاره کیږي.
پاکستان مقابلہ کے دو نظیات مشہور نہ دے اور پابندی دا اور دین اختر کا سان سر نہ چلے چکی بغل لاشی اور نور سے لاشی جنگی سے جاری تنظیموں نے دی ارے کی سمجھ ہوئی دی خودی پخلا دا پاکستان حکومت خبر
د امریکا د خزانه وزارت وای حرکت المجاهدین چې پخوانی نوم یې انصار الامه هم دی یو ترهګر تنظیم دی چې په هند، افغانستان او پاکستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د هغه سره سره د امریکا حکومت په دوو نورو کسانو محمد نعیم شیخ او عمر نعیم شیخ او په لاهور کې د دوی په کاروبارونو هم بندیزونه پر دې لګولي چې دغه دواړه کسان لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري او مالی استی کبی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په هر قبایلی ایجنسی کې د سرکاري پرایمري سکولونو ودانۍ پراخوي او اضافي استادان بلګوي چې دا ډول زده کوونکو ته اسانه ترلاسه شي. حکومت وایي چې په قبایلی سیمو کې د ډیر په خواصخه د 50 جماعتونو لپاره یوازې 2 کوټې جوړې شوې دي چې اوس ناکافي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې به سرکاري پرایمري سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادی اسانتیاوي ورکوي. په دې حکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات تی ماشومان نو هغه ته منګو اډیشنل کلاس روم ورکو چې اسې راب چې دا بچی په ونو لاندې یا عام پزمکا باندې ناشتي چې اغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اړینه شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې یو لس سو تعداد دی. نو یو لس سو تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو. نو دا اغه د پاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې دا ټول ماشومان چې په کمرو کې موږ وساتو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سو ماشومان ته ټیچینګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم دادې ور
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیر ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوي ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
د ډیره د خوشاله خبرو ډیر خپلی فیصله زکه چې دغه مخکې کوم جنگ چې تیر شو په کې اسیم هغه ټول سکولونه رو غورځیدلو کمرې نه وي او د سر نه کتو سو ګورو په هر یو پرایمری سکول کې دوه کمرې وي او کلاسونه په کې 15 اوس کا دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې ور سره جوړ کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي نو یقینا چې د سټډنټانو په سترنت کې به ډیر زیات اضافه وشي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو وویل چې د سره بعد دلته د تعلیم شرحه یو ځل بیا خشي یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري پرایمري سکولونو کې د 50 جماعتونو زده کوونکو د پاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدای شي او کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولي اوسنۍ او پخوانی خبرونه اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ چې پاتې ده www.mashalradio.com. پرون په شوکادر کې په یو غیر سرکاري سکول کې یو چاودنه وسوه چې ماشومان او استادان ته مرګ ژوبل واړول. خو نن دغه سکول ته یوازې شل ماشومان راغلي وو. د مشال رادیو خبریال شاه نواز ترکزی چې دغه سکول ته نن ورغلی وو د سترګو لیدلې حال یې څه دا ډول په دې راپور کې رانغښتی دي. راځي چورته غوښتو
په شوقدر کې د پرونی هغه چاودنې چې په عسکری فاونډیشن سکول کې شوه نن دغه سکول ته د شمار شل ماشومان راغلي وو. په سکول کې موجود یو زده کوونکي سره مو خبرې وکړې.
جمال شاه 9 کلاس او ډیر غړ درزه شو. ما هویل دا سه بهارو شو چې بیا وړو چې کړې بیا موږ هم کور کې ویلې وای بس تم ځان اوسه کې اختر نه بعد بزو بس ما ویل او به ګورو چې څه چل دی. مال ټیچرانو مو راش سکول کولاو دی مال جازه واغستر رانم.
نو په یاد اسکول کې د ماشومان شمیر څومره دی؟ د اسکول یو استاد وای
اما نو میا زو ورشاد زه عسکری فاونډیشن سکول د دوی ټیچر یم. لډی چې کم د دې ټول سترنت نه او 600-700 پورې سترنت نه دا چې کم راغلی دي تر دې موږ سره کم شته تعداد کړي زیات کم دي. خو ان شاء الله مونږ د دې ماشومان حوصله ځای کو او دا غیر علاوه مونږ دا کوشش پروانه میچ دا وړ مکمل شي.
بیا مو د سلورم جماعت زده کوونکې سات مورب سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې کنه 14 خو هر وخت کیږي او هغه د 14 لوج خپل سبق نشه پر خوده
شاقم د تعلیم سبا سوال هسه بس د خور وخت کې کی ته ما کې دا نه خو نه یی کو بس شورم واره د لاور سه یا ګرنټ دا یا دزم واره د دا ګرنټ او نور بس ډیر مون د خلکو علي مشمانه به وار سه کنه خور بس لار ما هم سه اوسې کړل سما دا کنه را بیمار ده خو شه ودا
په پرونه پیخ کې د وجد شب زنانه استاد هناګل یا هنګل پلار جاوید خان سره مهم خبرې کړي.
دا غي د امیشن او چې بدلتا کې د خلکو ته
تعلیم ور
د دې سره پنځه بچیانو دوه لکان د درې جنې کې کور کې به زما بچو ته تعلیم او نور څه د څه پسوکرا ل غریبانو خلکو نه غیته به تعلیم ورکوم. لکه چې بغیر پیسو ټیوشن میشن لکه دانو چې ګنیار ته مال پیسې راکړه پیسو څه دغانو دا ټولو کې مشراو د زوینه کمره ته نه خې لکه زما غټم لا ما ته دی اخیری ټیم کې معنا پیسې واغشتلې وترا ک نه ما سره 100 روپے به مول ورک ما دا والا او وسلاړه
او یاد دی چې پرون په یاد سکول کې د نامعلوم وسلوالو لخوا دوه لاسي بمونه ډزول شي چې پکې یو استاد زمړه او دوه ماشومان جوړل شوی وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څو کلمو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو پېښور ته په خیبر پښتونخوا کې مش د اقلیتونو غړي وای چې په سرکاري نوکریانو په ځانګړي توګه د تعلیم په څانګه کې د دوی لپاره د مختصوي کوټې باوجود دوی تخپل برخه نه ورکول کیږي. دوی ګیله کوي چې حکومت له پامه غورځولې دي بلخو حکومت وای چې دوی ته په نوکریانو کې خپل برخه پوره ورکول کیږي. په دې حق له مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راپور کړ.
د مردان اشوک کمار کپور چې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو یو تنظیم هندو سکھ صدارت سبا صوبائی جنرل سیکرٹری دی مشال لیډو توای چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اقلیتو په تعلیم محکمه او نور سرکاري محکمو کې د نوکرو لپاره 15% کوټه مختص کړه ده. ولې دوی وای چې په دې باندې عمل نه کیږي او اوس هم د تعلیم محکمه کې چې کومې څوکۍ راوته وي هغه لپاره د دوی غړو ټیسټونه ورکړي دي پاس کړي هم دي خو لا تر دې دمه هغه ته دغه نوکرې نه دی ورکړي شوی.
مخکې خو کوټه زموږ کما اوس زموږ کوټه 5% دی ښه ده خو سټیل چې دی په هغه سلیکشن کې هر کله چې پوسټونه اناؤنس شي نو کو په زیات تعداد کې پوسټونه اناؤنس کیږي او زموږ ماینورټیز چې دي هغه باوجود هم چې هغه کم په میرټ باندې هم او هغه الیجیبلټی نه هی او بیا مغه اگنور کیږي او ماینورټی کوټه باندې نه اغشته کیږي. په یو بنده ځان لا ذاتی ایفورټس کوي او په میرټ راشي خو ټیک ده. ادروایز اوس پورې موږ داونه کتل چې گورنمنت دا بالکل کلیئر ویلی چې دا پوسټونه موږ په ماینورټی کې دي دا نه کوټه کې دا موږ واغشتل دي.
نو ول زیات کړه چې وړاندې نه هم کمشمیر یا اقلیتونه د تعلیم نه لري دی او کدا شانت دوی د پامه غرزول کیږي نو دوی به د تعلیم نه هم نور لره پاتشي او ځان ورته هم بیسوکا او کمزوري محسوسيږي.
انسان هم زمونږ حوصله شکنی کیږي. دویمه دا خبره چې د پاکستان د آئین مطابق چې دی مونږ ته دا حق راښ کړی شوی دی، نو چې هر کله زمونږ حق تلفی کیږي که نه دي، نو یو خو دا ده چې خلک د ایجوکیشن نه بدزنه کیږي. هغوی وایي چې یاره دا ایجوکیشن مونږ حاصله وو او بیا پر ځان له جایز روزګار نه شو کولی او مونږ سره ډسکریمینیشن کیږي، نو دغه یو سیس چې دی که نه دي په حکومتي سطح مونږ ته هیڅ قسم دغه حاصل نه دي.
ولې دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې څه هم د دوی جایز غوښتنه دي دوی سره د تماس ونیسي د هغه به وله هوارې کړي، او بله دا چې څومره د دوی حق دی هغه به ورته خامخا ورکړی کیږي.
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے داخلہ کرے آپ کو سونا ٹیچر کے بارے میں دی بات کی کہ چار سر سے زیادہ ایشو یا کم سے کم ایشو ہے نہ مت پوائنٹ آؤٹ کیا تو مولی ٹھیک ان شاء اللہ نہ مت پوچھ کچھ سما سلا پکی کر رہی جس دی کوٹا تے ان شاء اللہ تعالی ضرور ہوتا ملے گی.
یا دمن را چوڑان دے پا سرکاری محکموں کے د نوکرو لپارا داخلیتونو یا کم شمیر ڈلو 2% کوٹا وا ولے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دغ نوکرو کوٹا د 2.5% کڑ دا ولے داخلیتونو دغ غڑی وای چلا تر دے دما پدے باندې عمل درآمد نه دی شوی او حکومت نه غوښتنه کوي چې دا اوس د دوی آئینی او قانوني حق دی او باید دوی ته دې ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمې بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کراچی پر لور د پاپ میوزیک د نړۍ وتلې سندرغاړي میډونا په مرسته په کراچی ښار کې یو سکول جوړ شوی دی. په دغه سکول کې د غریبي یا بېوزله طبقې شاوخوا 1200 ماشومان زده کړه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
د کراچۍ په لویدیځه برخه ماچکوټ کې د نورې آبادۍ په پرتله یوه دنګه ودانۍ په نظر راځي. دا درې چته ودانۍ د یو سکول ده چې د نادولتي ادارې ډریم فاونډیشن ټرست لخوا پکې د زده کړې عمل پر مخ بیول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دا سکول د مشهورې امریکایي سندرغاړي میډونا په مرسته چلوي. د دې ادارې یو چارواکی جنید په دې اړه مشال رډیو ته وایي، دلته زیاتره غریب خلک اوسیږي، دا د دنیا ملکو انسانانو آبادی ده او دلته سرکاري تعلیمي ادارې د نشت برابر دي. زمنګ دا سکول چې ډریم ماډل سټریټ سکول نومېږي د 2013 په اخر کې جوړ شوی او په دې کې د بیلابیلو ژبو ویونکي 1200 ماشومان جینکۍ او هلکان زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه د دې سکول د پاره د چندې راټولولو په مهال د یادې نادولتي ادارې مشرې هومیرا بچر له امریکایي مشهورې سندرغاړي میډونا څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، او سندرغاړي میډونا په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم د ودې او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د دې سکول سره د مرستې دپاره په هغه وخت کې په لندن کې په جوړ شوي یو سندریز کنسرت کې وینا کړې وه. د ده په خبره د یاد کنسرت د ګډونوالو لخوا په راجمه شوو پیسو د دې سکول ودانۍ جوړه شوې او د دې په چلولو کې هم د سندرغاړي میډونا خیریه اداره ری افلایټ مرسته کوي. میډونا د پاپ میوزیک په نړۍ کې یو لوی نوم دی چې د سندرو مینوال یې په ټوله نړۍ کې شتون لري. میډونا د سندریزو کنسرتونو له لارې ترلاسه شوې ځینې پیسې خپلې خیریه ادارې ری افلایټ یعنې د رڼا بصر کې ورکوي، او دغه اداره د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې د تعلیم او امن لپاره کارکوونکو نه دولتي ادارو سره مرستې کوي. د کراچۍ ډریم فاونډیشن ټرست هم د دې ادارې په مرسته په جینکو کې د تعلیم عامولو لپاره هڅې کوي. سندرغاړي میډونا هم د دوشنبې یا ګل په ورځ د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼې ټویټر له لارې په کراچۍ کې د دې سکول په پرانیسته د خوښۍ څرګندونه کړې. نوموړی د دې سکول ځینې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلی دي چې په پاکستان کې د مینې د راوستو انقلاب دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پاکستان دے ہلے
ٹولی صوبہ کے ماں فرسٹ پوزیشن واغس تو
پا دیخ پراؤنا کی دا پختنو خزو دا جوان حال در کم
خندے پمخ دے نتے گری ذکر چے دے روائے چے دا پختو دا دے چے دا دیفار دا دی خلق نکار اخلو اور لکا مطلب دا خلق دانوری زنانا دے اڑو مخ کی لاری نیشی کے نا
پوری کا نوار داری شی بکے بندنو آخو دا چانر کی گی کا
دے آئی اے اے پچھورا اختی ہی
د ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
اسم شغله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو په ژوندۍ بڼوري دایسي د غرمې 12 بجې سوې مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوري
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغاباد سیمه کې په نننۍ ځانمرګي بمب برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د دې نه مخکې رسنو په دغه پیښه کې د لسو کسانو د ژوبل کېدو ویلي وو. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار 6:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغلته د افغان سرتیرو یو ګاډی تېرېدو. د نننۍ پیښې ذمواري وسوالو طالبانو خبره کړې ده. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په جمرود او تیراک کې د 4 کسانو مړی موندل شوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې هم د 2 کسانو مړی موندل شوي دي. د مومندو ایجنسۍ په شګي چاندې حلیمزۍ سیمه کې د یو حکومتي اهلکار امجد خان مړی هم موندل شوی دی. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د 3 نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سخت کال په پاکستان کې تر دا مهال 1 د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي چې زیاته برخه یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په هغو سکولونو کې چېرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. شام حکومتی رسنیا په برتانیا کې میش سارون کې وایي چې تیر ورځ د شام د مرکزی خار هومز ته یو سکول او هسپتال سره نږدې د دو موټری بمی چاودنو په نتیجه کې د ډیر ماشومانو په شمول یو کم سلویخت کسان ووژل شول.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپان پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپان د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښو.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر ورسپان خپل اداري کې وای د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا جوړ کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په قبایلی سیمو کې په اف سی آر کې د بدلون په حق لا غور شروع کول سنوي خبره نه ده، ځکه چې وړاندې وختونو کې هم دا قسمه خبري او کیسې اوریدل شوې دي. خو تر دې دمه چا هم د قبایلی اولس د ژوند بدلولو لپاره په سنجیدګۍ سره کارونه نه دي کړي. اداري زیاتوي چې د فاټا د اولس ژوند بدلولو لپاره د غوړ اقداماتو سره سره باید چې کوم فنډونه د قبایلی اولس نوم راځي هغه هم دویتا ورکړل شي. کټول نوی او نیمایي برخه هم ورکړل شي نو ورسره به د قبایلی اولس ژوند بدل شي. او دغه رنګ په کار دي چې فاټا کې کومې ترقیاتي منصوبې شروع کړې شي وي دي، په هغه کې ځینې داسې دي چې په کاغذونو کې خوشتا خو په ځمکه هیڅ وجود نه لري. نو د دې هم پلټنې په کار دي او دې درغلو کې چې څوک هم ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپلې ادارې کې وایي چې افغانستان کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا ټول ټاکنو کې په یو بل د درغلي تورونو د لاسا مسله را پیدا شوې وه، خو د ملګري ملتونو او امریکې د هلو ځلو له کبله دغه مسله په ښه جوړ هواره شوه، چې له مخې اشرف غني د افغان ولسمشر او عبدالله عبدالله د چیف اگزیکټیو د چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وایي چې د چوکۍ ترلاسه کولو په دویم ورځ افغان ولسمشر اشرف غني امریکې سره دوه اړخیزه سیکورټي لوزنامه لاسلیک کړه، کومه چې د تیر یو کال راهیسې اشاره وه او پخوانی صدر حامد کرزی په دې دستخط نه کولو. او اوس د دې لوزنامې تر مخه سکم لس زره امریکایي او خوښه درې زره ناټو عسکر افغانستان کې ایسار وی. ادھر یو وی چې پاکستان هم د دې لوزنامې هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکایي صدر باراک اوباما وایي دې سره به امریکا افغانستان کې د القاعده جړل ختم کړي او ور سره به امریکایي ځواکونه افغان ملي اردو ته د جدید وسلو روزنه هم ورکړي. ادھر یا اخیره کې هیله څرګندوي چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او سکیورټي لوزنامې سره به افغانستان د ترقی په لار روان شي او ورسره به پخپل افغانستان او منطقه کې د امن حل زلو ته ګټه ورسي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په یو ملک کې د خو او پاکو ټولټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی. خو په پاکستان کې الیکشن کمیشن ته هغه رنګ اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې په بهر دنیا کې. په پاکستان کې یو وخت الیکشن کمیشن فعال شي نو بل وخت بیا غیر فعال وي او د دې اثر بیا په ټولټاکنو غورځيږي. ادارې مخ کې لیکي چې تیر ټولټاکنو کې د درغلو تورونه په الیکشن کمیشن لګیدلې دي. د کومې د لرکولو او د ځان د صفا کولو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې راتلونکي ټول ټاکنې به د بجلی د مشین په ذریعہ کولې شي چې د ټګۍ گنجائش پکې نه وي. ذریعہ اخر کې وایي باید چې پاکستان هم د دې نوري نړۍ تقلید وکړي او په روایتي طریقه د اوټونو په ځای دغه د الیکټرونیک مشین لار خپل کړي او په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي چې دا شن راتلونکي ټول ټاکنې لټګۍ پاکې وي.
او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنیو کې مو د ګارډین ورسپانې څخه دوه مقالې درته غوره کړې دي. په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر به څنګه خپل دند پر مخ وړي او د اصلاحاتو د راوستلو جوګه به هم وي او کنه. او د همدې ورسپانې په بل مقاله کې بیا راغلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به دوه اړخیزه تړون امریکا بیا په اوږده جګړه کې شکیله پاتې کړي. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې در اوروي.
برطانوی ورسپانه ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې نوی مشر جنرال رضوان اختر چې په روانه میاشت کې خپل عہده سمبالوي مخکې تر دې چې د ایسای مشري په غاړه واخلي دوه کلونه په کراچۍ ښار کې د امن او امان دروستلو لپاره دنده پر مخ وړله. د نوموړي پخوانی همکاران د ورانکارو مافیایي ډلو د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ټپلو او د مذهبي وسلوالو پر ضد د نوموړي بریدونه ستایي. د جنرال رضوان اختر پلویان وایي دا به ډیره د پام وړ خبره وي چې نوموړی د یوې پیاوړې استخباراتي شبکې مشري په غاړه واخلي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر ناصر افتاب وایي د جنرال لپاره یو ترهګر یوازې د ترهګر حیثیت لري. هغه خ یا بد ترهګر په نوم فرق نه کوي او نه هم د دې خبرې پروا کوي چې ګوندې په ترهګرو کې ځنې د پاکستان لپاره کار کوي. خو ځنې کره کتونکي وایي په ایسای کې اصلاحات راوستل ناشونی خبره ده او د دې شبکې مشران یوازې د څو کلونو لپاره مشري په غاړه اخلي او داسې اوازې هم دي چې دا شبکه عین اوس د پوز له کنټرول هم وتلې ده. یو پاکستانی کارپوه عائشه صدیقه وایي د جنرال اختر په مشرۍ کې به د ایسای په مقاصدو کې بدلون را نشي خو یوازې د سره به دومره واک وي چې د کومې لارې نه په ګټې اخیستو خپل مسؤلیت ادا کوي. ګارډین ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې بیا لیکي د افغانستان سره د امنیتی تړون د لاسلیک نه پس داسې ښکاري چې د امریکې په تاریخ کې پیل شوې تر ټولو اوږده جګړه به لږ تر لږه یو بل لسیزه هم ونیسي. د مقالې لیکوال ګڼي چې د دوه اړخیزې موافقې څرګنده موخه دا ښودل کیږي چې امریکې ته د دې خبرې اجازتنامه ورکړل شي چې د افغانستان د درې نیمو لکو امنیتي سرتیرو روزنې ته ادامه ورکړي. د هغه ځواکونه دي چې امریکې او ناټو یې روزنه له صفر نه پیل کړې وه. په مقاله کې راغلي د دوه اړخیزې امنیتي معاهدې له مخې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دننه نه هو هوایی او ځمکنیو بیسونو یا اډو ته لاسرسی ولري چې ورکې باګرام جلال آباد او کندهار کې مرکزونه هم شامل دي. دغه ځواکونه به نه یوازې په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره بلکې د پولې پورې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بې پایلټ الوتکو د بریدونو لپاره لاره هواروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناټو ځواکونو د ائتلاف نوې مشر وایي د 2015 کال په پیل کې به په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي او خپل نوې ماموریت به پیل کړي. ناټو چې د ناټو د مشر پتوګه ینس ستولتنبرګ په خپل لومړی وینا کې ویل د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د هیواد او ناټو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیل شو. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام او له دې هیواد سره د مرستو لپاره یو کاري چوکاټ لري. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسي تشریح کړه او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه څرګندونې وکړې. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي او د ناټو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتي تړون په حق له ویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د روزنې سلا او مرستې کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ بل دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته تر لاسه کړو غټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړې د مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا او ناټو سره لاسلیک شو. ناټو ځواکونه دروان کال له پیله دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناټو په افغانستان کې د ایساف د قواو مشري کوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړیو هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرنی پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. افغانستان بل اخر د سه شنبه په ورځ د امریکا او ناتو سره د وړخ زمنيتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړونونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي او ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو قانوني حق ورکوي. دا چې د دې تړون غټه کې څه دي د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دیاړه راپور جوړ کړی چې عبد الله کاکړ درته وړاندې کوي.
د افغانستان له امریکا او ناتو سره د تړونونو په اړه لډيري مودې رایسي بحثونه روان او بل اخره د تړونونو متن ته ورستي بڼه ورکړل شو. خو د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره پر تړون د لاسلیک کولو انکار وکړي. د جون په میاشت کې د افغان ولسمشري د ټاکنو په نتیجه کې د ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني حکومت د سوګند پروتوکول دوه ورځې وروسته د سیشن په پورس په کابل کې پور تړونونو لاس لیکونه وکړل. خو دلته پښتنه دا ده چې د دوارخیزه تړون وروسته به امریکایي عسكر په څومره شمیر او تر کومه وخت پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. دوارخیزه امنیتی تړون به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ پیل شي او تر دوه کالو پورې به عملي وي. که څه هم په تړون کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسكر شمیر نه دی ورکړل شوی، خو ولسمشر باراک اوباما د روان کال د مې په میاشت کې د عسكر شمیر 9800 یاد کړی وو. د تړون هدف د افغانستان د سلامتی په خاطر له بهرنی او کورنی خطر سره د مقابله لپاره د دې هیواد صلاحیت پیاوړی کول دي. د دې لمخه به امریکا افغان امنیتی ځواکونو ته مشوره ورکوي، روزي به سامان والات ورکوي او د تل لپاره به پر خپل شو دروي. په تړون کې یو مهمه نقطه دا ده چې ترڅو امریکایي او افغان چارواکي سره سلاسوي نوي، تر هغه پورې به امریکایي ځواکونه اجازه ونه لري چې فوجي عملیات تر سره کړي. دا شان ناتو ځواکونه به عملیات نه کوي، البته د افغان فوج او پولیسو روزنه او ملاتړ به کوي. بل پښتنه دا ده چې آیا د تړون لمخې امریکا به د یو دریم هیواد پر ضد د افغانستان مرسته کوي او کنه. دغه امنیتي تړون دی نه چې دفاعي تړون، چې ګواکې لمخې به امریکا د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د حمله په صورت کې دفاع کوي. خو البته د تړون متن وایي چې واشنگتن به د هر ډول بهرني خطر یا د تیری عمل باندې ژوره اندېښنه شایي. تړون پر مخ وایي که چرته یو بهرنی هیواد پر افغانستان تیری کوي، نو واشنگتن او کابل به په ګډه د مناسب جواب ورکولو په خاطر په ګډه کار کوي. په دې جواب کې سیاسي، فوجي او معاشي اقدامات شامل دي. تړون د فوجي اډو په اړه وایي چې شته اډې به له امریکا سره وي
او که چرته نور جوړولو ته ضرورت پیښو نو دا کار به د دواړو هیوادونو په اتفاق سره ترسره کیږي. تر دې وړاندې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلو چې امریکا په افغانستان کې نه مستقله اډې غواړي، خو امریکا دا دعوه رد کړې و، ویلو چې امریکا په افغانستان کې مستقله اډې نه غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیالانو د چهارشنبه په ورځ خپل دندې رسمان پیل کړې. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوی مراسم کې هغوی ته په خپلو کارونو کې د بریا هیله وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ملي وحدت حکومت به د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې وکړي. په این حال کې عبدالله عبدالله وویل چې د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به د افغانستان د امنیت، ثبات او ودې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی بیا ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت به اصلاحات راولي او په دې هیواد کې به د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کار د پیلیدو په مراسمو کې څرګنده کړه چې افغانان له جګړو او نفاق څخه ستړي شوي او ټول په دې هیواد کې ثبات او له بېوزلۍ نه د وتلو غوښتونکي دي. د ولسمشر احمدزی په خبره د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به لازم اصلاحات رامنځته او د افغانستان د پیاوړتیا لپاره به جدي هڅې وشي.
سیاست حذف د فرهنګ سیاسي ما باید جای نداشته باشه.
د حذف سیاست باید زموږ په سیاسي فرهنګ کې ځای ونه لري، بلکې د همپالنې، یو بل منلو او اصلاحاتو سیاست هغه څه دي چې زموږ ملت پرې اجماع لري. دا ملي اجماع به ان شاء الله موږ په ټینګه سیاسي اراده بدل کړو.
د ډاکټر عبدالله ترڅنګ د هغه مرستیالانو محمد خان او محمد محقق هم خپلې دندې پیل کړې. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې ګڼ شمېر دولتي چارواکو او قومي مخبرو هم برخه اخیستې وه. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې بعد امنیت، ثبات او د ملکی او پوځي ادارو د پیاوړتیا لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. هغه څرګنده کړه چې د افغانستان خلک د امنیت ترڅنګ د ښه ژوند کولو حق لري او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د دې حق لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم
مش باید قانون حاکمیت او هغه اجمنی چې خلکو سره مکړی عملی او له دولت سره د خلکو اړیکه په واقعي ډول ټینګ کړو. دا د ټولنیز عدالت او برابرۍ پر اساس کولای سو رامنځته کړو او د هر بل څه کولای سي د افغانستان د خلکو د ثبات او ډاډ سبب وګرځي.
ولسمشر احمدزی او ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې مخالفتونو او پر یو بل انتقادونو ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې اوس په یو ټیم کې ملګری دي او د افغانستان د خلکو د پرمختګ او آرامۍ لپاره به خپل کارونو ته دوام ورکړي. خلک هم هیله لري چې ولسمشر احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله له خپلو کړیو ژمنو سره سم په ګډه له اداري فساد سره ټینګه مبارزه او د افغانستان د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ لوبو د راپور ورکولو په اړه د کرکټ بورډ له اصولو او معیارونو پر وړاندې د رسنیو یو شمېر غړو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار ترسره کړ. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
دغه ښوونیز سیمینار د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو چې په ننګرهار سربیره پکې د لغمان او کونړ ولایتونو یو شمېر خبریالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزی مشال راډیو سره په خبرو کې یاد خوني سیمینار د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره ګټور وباله. نو موړی وویل
د افغانستان د داخلي کرکټ د پرمختګ لپاره شمیشه رسانی او د تدیر کولې جوړ کړی دی. یو خط تفاهم په خاطر باندې نن دغه ورکشاپ ختیځ کې د رسنې د غړو لپاره جوړ شو چې ډیر یو ګټور او دینه به ان شاء الله د هم رسنې د خپل ریپورتونو لپاره ګټه اخلي، هم کرکټ بورډ د خپل پرمختګ لپاره ګټه اخلي.
په دې خوني سیمینار کې د خبریالانو پام کوم معیارونو ته ورواړول شو، د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنۍ او د دفتر مسول فرید هوتک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ورکشاپ د زین تخنیکی برخو کې و د رسنۍ رول و په د کرکټ په واده کې او د سرسنګ کې دوی لپاره کوم مسول چې پنړیواله کچه دی هغه مورته تشریح کړل چې یو رسنۍ یو خبريال په کوم اصول او اساس باندې کول شي چې خپل خبر جوړ کړي او د غلط داخل شي
او دا چې د کورنی کرکټ په پرمختګ کې د رسنۍ رول څنګه دی دا پښتنه د افغانستان د داخلي کرکټ مشر نظیم جار دا رنګ ځوابوي
په دې کې شک نشته چې کورنی کرکټ له تیرو دوه درې کالو راهیسې ډېر پرمختګ کړی او د رسنۍ په کې راغنده رول ده ډېر جینو کې به دا وایم چې رسنۍ هم موږ ته اړ کړی یو چې ځینې یو نیم کس ته به خاص پاملرنه وکړو
د افغانستان په ختیځ کې د پژواک خبري اژانس خبریال محبوب شاه محبوب د خبریالانو لپاره یاد خونی سیمینار ګټور وباله
دغه ورکشاپ د ټولو ژورنالیستانو لپاره ډېر ګټور و وروسته له دې نه چې کله موږ د کرکټ خبرونه کول هغه سپارښتنی هغه مسلکی موضوعات چې باید پام ورته وشي له دې وروسته موږ ورته پام کوو
د ذکر وړ ده چې تر دې وړاندې په کابل کې خبریالانو ته دغه شان خونی سیمینار جوړ شوی و او د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د افغانستان په ټولو زونونو کې به دغه شان خونی سیمینارونه خبریالانو ته جوړوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال راډیو خاوري اوس دو بنو ته د نورو شهرونو په شان د خیبر پښتونخوا د ضلع بنو مال منډي کې هم د لوی اختر پر اتک سره ډېرې څاروي راوستل سوي دي خو دلته د منډي سوداګر وایي اخیستونکي ډېر کم ورځي بلخو د شمالي وزیرستان به کور سوي خلکو کې ډېرې د دې توان نه لري چې د قرباني څاروي واخلي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال عمر دراز وزیر کوي
د لوی اختر پر اتک سره د ملک د نورو خارونو په شان ضلع بنو مال منډي کې هم مختلف قسمه د قربانۍ څاروي راوستل شوي چې ټوله ورځ دغه منډي کې د خلکو ګڼه ګوڼه وي او خلک د قربانۍ څاروي اخلي خو د مال منډي سوداګر وایي د شمالي وزیرستان نه که څه هم په زیاته کچه خلک بې کوره شوي او بنو کې میشته دي خو د عید قربانۍ لپاره څارو اخیستلو لپاره دغه خلک ډېر کم راځي بې کوره شوي خلک وایي دوی غواړي چې قرباني وکړي خو ډېری خلک وس نه لري چې څاروي واخلي د میر علي اوسېدونکي زمیر خان چې بنو کډوالو کیمپ کې یې کډه اړولې وایي د سیمې نه یې چې کم غوایي د ځان سره راوستې وو نن یې مال منډي ته راوستلې چې هغه خرڅ کړي او د اختر لپاره څه پیسې پیدا کړي
د مش په کیمپ کې سیږي میږي اوسکای روستله د لکه کمیشته ریپای ډېر مشکلات ته اختر راوند د مش سره لکه ریپای نشته ډېر مشکلات ته سره مش په کیمپ کې لکه ډېر نو سو دراک لګي نو چې ریپای لکه مش سره خپل ریپای نه وي مش بس نه سره کړای شي او چې ریپای مش ته ملاو شو اوسکای خرڅ کړي مش ته د ضرورت نه مش ته پیسې مش سره لکه داس ریپای نشته مش اوسخای لکه خرڅ کړي مش ریپای بس نه ملاو شي
زید الله وای دا کډوالای ژوند یې کسومره هم د کډاو سره مخ دی خو هڅه کوي چې ساروی واخلي او قرباني وکړي
دلته میز د کډوالای ژوند تیروي په میسو پرتی زندگی د میسو پرتی زندگی ډیره سخته ده خو یې ستر اختر روان دی د پر د قرباني ضرورت او قرباني په میز باندې واجب دی بل زمن کی خو دلته قرباني داستو چې نه منه پزړې پوسادو ویل چې کډوالای ژوند ده کډوالای ژوند د خدای پاک چاته ور نصیب نکو چې ډیر سخته غنه په میز خپل کلی کومینه وکړي چې کیمه ده پریشي دي نمیش سره وی وا جوړا کا پرشر وتلی دویم چې کیمه دو خارو می دي چې میش او غوس یو ورور یې می کنه او بیا د الله پاک نه لوی روزي چر وتلی ګرون خدا خو بیا چې وجب دو کیمه د خدای حکم ده
د مال منډي یو سوداګر سیف الله وای منډي د وړو او غټو سارونه ډکا دی خو اخستون کی ډیر کم راضی
او مول ته خدای شته چې ډیر خلک رسی خو سیک سو دو نه کای د کچ تنخې نه دي شوې کا غریبات ته سم سلا دو کې دای شي چې اف سارون تنی کار پېښا خل کې دای شي چې نن منډي ته روشي و نن سودو و روانې شي متاثرین اجزون یو کا سم منډي تنه دار غلا اجزون هغه واس نه لري به زکه چې بیکار دي بيدار دي مطلب دا چې خدای دې دی اسباب جوړ کو امیر دا خدای اسباب جوړ کو چې سودو خدای روانې کو
بنو مال منډي سوداګران او زیاتره اخستون کی وای شمالی وزیرستان کې عملیاتو لوجوه سا کال ساروی میرانشاه او میرعلی منډیو ته نه دي تللي چې لوجوه د سارو په بیو کې هم د نورو کالونو په پرتلا کموالی راغلی دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو مومند ایجنسی ته د کارغانو کلی پرانګار مومند ایجنسی یوشت کلن ځوان علمزی په دوار ستور ګډوند او په واب شمازور دی نو موري پولیس او د شهرانو په حلقه کې د ودان عثمان خیل په نامه پیژندل کیږي دی وای چې د ژوند تر ټولو لوی ارمان یې تعلیم ترلاسه کول دی د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی د ودان عثمان خیل سره خبرې کړي او د هغه د کار او زیار په اړه د راپور چمتو کړي دی
د کارغانو کلی تحصیل پلانګار کوزه محمود جنسی یویش کلن او په دوار سترګو او په یو وخت په مازور عالمزی چې کله شاعر شو نو په کوزه پښتونخوا کې په ودان عثمان خیل مشهور شو او دا ساتي د پښتو ژبې سندرغاړي سرفراز خان او یو شمیر نور اولسي سندرغاړو سندرې هم ویلې دي
زما مشهور پرمنلی ملنګ اغه غالبا 2000 نه شاعری کوي نو الریډی زما سره د اغه یو مرسته او یو لار اغه ما ته جوړ کړي وا بیا دا غینه پس 2015 غالبا چې ما ریډیو اف ام چې کم ده او اغه ما اوریدو نو اغه د بی پروګرامونو چې زیاده غسایټ ته نورم مایل کړم او غالبا بیا 2008 چې ما باقاعده لیکل شروع کړل او بس کوشش کوم لګیای خپلوان چې سړیمری راضی حکم دې چې راضی دورې می بزړګی راضی حکم دې چې راضی په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدل خاپیری راضی حکم دې چې راضی
ودان عثمان خیل تر کومه سبق ویل دي
شوق زما ډیر زیات او زما اوس خپل ځانې د خیال دي چې اوس زما د نظر د مسله چې کومه ده دا چرته کې خوده دیو کې حال شو زما اوس خیال دي چې زبه بالکل پاول او پاتنا جمعه کې بز کې نه موزه بتر چې سومره پوره می وسو نو هغه تعلیم وکوم زکه زما ډیر زیات شوق دي او زما چې سومره ملګری دي نو خو چا غوي خپل انټروډکشن کوي نو غوي بګي د تعلیم خبره کوي او چې زکه خپل انټروډکشن کوم نو زما دا خبره اچاره زما تعلیم نشته نو زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم
او د پښتون قام د امن خوشحالي او د ترقې لپاره کوم شیر لیکل دي او یا نه
یو جنازه شوی نه وی بل وی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه چې څوک د الوت چل خلکو تخه یغه خلک د دې خلکو د لاسه بعد د پنجری نه وزینه چې دلته څوک رڼا ته شي د بره نه وشته شي د دې ویرې دا خلک د تیاری نه وزینه
ودان عثمان خیل د غټو بټنو موبایل فون یا سټ لري چې د هر بټن لیک ورته یو چا خایلې ده وس دا سید چې په خپل دغه موبایل فون یا سټ کې خپل شیرونه هم لیکي او بیا یې ملګرو ته استوي هم شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
لدی سره سم اوس ستاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د سندری پر لور راګرځوم ورسته به یو بل خبري غړي واوري زما احمد شاه زمي ته اجازه راکې ورسته به نور همکاران تاسو خبرونه پر مخ یوسي
راشد رحمت باران خار غسته وونه راشد رحمت باران خار غسته وونه شول چا دکلی د شول چا دکلی د چنا رغسته وونه راشد رحمت باران خار غسته وونه راشد رحمت باران ہر ہستے غسته اوله
شل چا دکلی دا شل چا دکلی دا